درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول بجور روغ او صحت مند بو سي درختیا جمعي مو پتنوسي ګرانو زکونکو. زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم چې لوست تر وروستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده نایتروجن عنصر، چې د درې شپېتمې صفې څخه پیلېږي تر شپږ شپېتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو البته په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ په ژوند کې مهم عنصرونه و، عبارت د اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن څخه و، چې نن ورځ موږ او تاسو البته نایتروجن عنصر باندې غږېږو، چې په تېر لوست کښې البته موږ او تاسو اکسیجن ولوست چې خپله د اکسیجن عنصر اتمی نمبر اتو د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار درلود، په او سمبول سره ښودل کېدل، په طبیعت کې په مالیکولي بانه سره پیدا کېدل، د اکسیجن څخه په مختلفو ځایونو کښې البته استفاده کېدل، کیمیاوي تعاملات او کیمیاوي خواص مو ولوستل. یو هم موږ او تاسو کولای سوای چې خپله د اکسیجن څخه موږ او تاسو چې یو مهم عنصر دی د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، د تنفس د عملیې لپاره، او په همدې ترتیب سره کېدای سي چې خپله د اسټلین څراغونو کې البته د فلزاتو په لیم کولو کښې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر څخه استفاده کول. راځو موږ او تاسو د نن ورځې په نننۍ ورځې درسي موضوع کې البته د نایتروجن عنصر پیژنو، چې نایتروجن عنصر هم د موږ او تاسو په ژوند کې د مهمو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کېږي. البته ډېر مهم عنصر ده چې په طبیعت کښې البته نایتروجن عنصر چې د په طبیعت کې په آزاده توګه او په لویې پیمانه سره پیدا کېږي، چې د نایتروجن عنصر چې د په ان تور سره ښودل کېږي، البته سمبولیک نښه ان ده، اتمي نمبر اووه ده. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دوی چې دي د نایتروجن عنصر چې د خپله د اتموسفیر په اتموسفیر فشار کې البته پنځه اویا اشاریه پنځه فیصده خپله د اتموسفیر فشار کتله او اووه اتیا فیصده خپله یې حجم یې جوړ کړی دی. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، نایتروجن چې ده ډېر مهم عنصر ده، او خپله په ترکیبي ډول سره او بیا په عین وخت کې کېدای سي چې په ځانګړي ډول سره په غوښو کې، البته هګۍ، کبانو کې، لوبیا او داسې نورو کې کېدای سي چې برخه واخلي، البته په ترکیبي ډول سره. او یو هم ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو یعنی البته د انسان د بدن کتله چې ده درې فیصده خپله د نایتروجن عنصر څخه جوړه شوې ده، چې تاسو هم په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو وینئ چې موږ او تاسو دلته د نایتروجن عنصر دی، د نایتروجن عنصر سمبول ده، چې زموږ او تاسو لپاره دا یادونه کوي چې هر سمبول چې د همیشه په یاد ولري چې د یو یا د دوو تورو څخه جوړېږي. البته تل سمبول چې موږ او تاسو انتخابو د همهغه عنصر د نوم لومړی توری چې شکوو انتخابو. یو هم خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن عنصر چې د البته موږ او تاسو وایي چې بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز ده، چې نه رنګ لري، نه خوند لري او نه هم په عینې وخت کښې بوی لري. خو که بیا هم که چیرې په خپله په اوبو کښې وګورو، د نایتروجن عنصر چې ده په لږ مقدار سره حلیږي، ځکه چې دوی له هوا څخه چې شي دي نسبتا سپک دي. نو په همدې اساس په اوبو کښې په لږ مقدار سره حلیږي، او دوی چې دي په منفي یو سلو پنځه نوي درجه د سانتي ګرید کښې په مایع حالت ته تبدیلیږي، او په منفي دوه سوه نه اشاریه اته درجه د سانتي ګرید کښې بیرته په جامد حالت باندې بدلیږي. نو دا چې خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت یې البته لږ دی، زیات فعالیت نه لري، خو بیا هم د دې لپاره چې د دوی فعالیت لږ دی، نو ځکه یونانیانو دوی ته د ایزوت په نوم سره یا هم د ایزوت کلمې خپله معنا که چیرې وګورو یو ټمبل ګاز، یعنی د ټمبلي پر اساس باندې فعالیت کیمیاوي فعالیت یې لږ دی، نو ځکه د ایزوت په نوم سره هم یاد کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو، البته د نایتروجن عنصر چې دی پنځه ویشت فیصده البته د تودوخې په پنځه ویشت درجه د سانتي ګرید کې کېدای سي چې له مګنیزیم سره تعامل وکړي او مګنیزیم نایټرایټ چې کې جوړ کړي، چې دا خپله د نایتروجن په کیمیاوي خواصو پورې مربوطېږي. نو په دې ترتیب سره ګران زده کوونکو کچیر او ګورو مرو تاسو د مګنیزیم عنصر درې اټومه مګنیزیم د نایتروجن سره یو ځای کیږي تعامل کوي نو چې تعامل وکړ د تعامل په نتیجه کې مرو تاسو وینئ چې مګنیزیم نایترایت په نوم سره یو مرکب ترکی مګنیزیم نایټرایټ چې کېدای شي دلته مرو تاسو ګورو د زیات فشار او د زیاتې تودوخې په شتون کې کېدای شي چې د هایدروجن ګاز پته د هایدروجن د ګاز سره هم خپل د نایټروجن ګاز شي وکړي تعامل تر سره کې کله چې هایدروجن د نایټروجن سره یو ځای کیږي تعامل کوي په نتیجه کې د امونیا د ګاز په نوم سره یو مرکب تشکیل کیږي لاس تر دې چې د امونیا ګاز ده مالیکولی فرمولی NH3 ده امونیا ګاز ورسخه لاس راځي البته موږ او تاسو کولای شو د امونیا ګاز چې د نایتروجن او د هایدروجن د تعامل څخه لاس راغلی دی کولای شو چې د یو سړونکې ماده په توګه په یخچالو نکشي ورسخه چې شو استفاده وکړو رازو کرونو زکون کو د چمړو تاسو نایتروجن عنصر وو پیژندل د نایتروجن کیمیاوي فعالیت مو راو تاسو پیژندل چې البته کیمیاوي فعالیت لږ د کیمیاوي خواص پر اساس مو کولای شي چې د هایدروجن او د مګنیزیم سره تعامل تر سره کړي اوس رازو په دې برخه کې مو راو تاسو د نایتروجن مهم مرکبات لولو چې مهم مرکبات عبارت د چش څخه دي البته د نایتروجن مهم مرکبات څخه یو هم راو تاسو کچيري وګورو کیمیاوي سری دي چې کیمیاوي سری د نایتروجن د مهم مرکبات څخه شمیرل کیږي البته کولای شي چې د کیمیاوي سره څخه د نباتاتو کې استفاده وکړو د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یا هم د نایتروجن د مهمو مرکبات څخه بل د شوري تیزاب دي او البته د سپین زر نایټریټ یا هم چې سیلور نایټریټ مو راو تاسو ته وایو چې د خپل د نایتروجن د مهمو مرکبات څخه شمیرل کیږي چې کیدای شي خپل د دوی څخه د دغه کیمیاوي سره څخه البته د دغه مرکبات څخه مو راو تاسو په صنعت او کرانه کې زیات د ارزښت وړ او زیات استعمال او استفاده ولري البته ګرانو زده کوونکو کچيري مور او تاسو وګورو د دې ارزښت تر دې اندازې پورې وای د یو جریب زمکه د پاسه کې د سې چې په اټموسفیر فشار یعنی هوا کې البته په هوا کې کې د سې چې شپاره زره ټن نایتروجن چې شو لري موجود وسی یعنی شتون لري یعنی تر دې اندازې پورې نایتروجن عنصر ډېر مهم عنصر بلل کیږي نو رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نایتروجن لاسته راوړنه وایو چې د نایتروجن څه ډول لاسته راوړل کیږي البته موږ او تاسو په هیرو ګرانو زده کوونکو چې د هوا زیاته حجمي برخه چې د خپل نایتروجن جوړه کړې ده د هوا زیاته حجمي برخه نایتروجن جوړه کړې ده نو ځکه د هوا لذینی هل هوا څخه یذینی په داسې توګه موږ او تاسو کولای شو چې نایتروجن عنصر لاسته راوړو چې خپل هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې کې داسې چې شو سي بدل او سی یا هم په مایع باندې بدلوي کوم هوا کدای سي چې د هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې تبدیل شي نو په دې وخت کې کچیر او ګورو د هوا مقدار یا هم برخه چې د البته 3/4 برخه د هوا د او ل نایتروجن چې د ل یو پر 15 برخه سره کدای سي چې یو هم په هغه کې ل غوي څخه شي اکسیجن څخه شي او سی دغه جوړ شوی وي نو موږ تاسو کولای شو په ترتیب سره د نایتروجن عنصر لاسته راوړو یعنی البته کچیر او ګورو نایتروجن له اکسیجن څخه ډیر ژر په اشیدو راځي ژر په اشیدو راځي او له هوا څخه کېدای شي په اسانۍ سره جلا کړل شي یا هم داسې هم ویلې سو ګرانو زده کوونکو په یو بل وینا سره کچیر او ګورو د یو مایع هوا له تدریجي تکثیر څخه کولای شو چې نایتروجن لاسته راوړو لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو کېدای شي چې خپل د امونیم نایټریټ د تجزیې څخه هم نایتروجن کولای شو چې شکرو لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې ماده لیک شی وینئ چې موږ تاسو وینو چې د امونیم نایټریټ په نوم سره چې مالیکولي فرمولې NH سلور امونیم نایټریټ NO 2 چې دا امونیم نایټریټ مرکب ده چې شکیږي تجزیه کیږي د دوی ترمن تجزیوي تعامل تر سره کیږي د په نتیجه کې د نایتروجن عنصر څخه لاسته راځي البته کله چې دوی تجزیه کیږي موږ او تاسو وینو چې دوی په اوبو او په نایتروجن باندې تجزیه سونو په دې ډول سره هم موږ او تاسو وایي چې نایتروجن عنصر په دې ډول سره لاسته راوړل کیږي چې د اوبو مالیکولي فرمول د H2O یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو د اتو اوبو مالیکولي فرمول ده چې دا هم ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو هغه د نایتروجن لاسته راوړنه وه چې یو هم موږ تاسو کولی شوی چې د هوا د تدریجي تکثیر څخه نایتروجن لاسته راوړو او کولی شو چې د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم کولی شو چې نایتروجن څه شي کړو په لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماډل کې ولیدل په دې ډول سره موږ او تاسو نایتروجن نو دا هم د نایتروجن لاسته راوړنه و ګرانو زده کوونکو سرازو د نایتروجن کارول وایو چې خپل د نایتروجن عنصر موږ او تاسو ګول وس چې ډیر مهم عنصر وو نو د نایتروجن د کارولو ځایونه وایو البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د نایتروجن عنصر چې دی خپل د کیمیاوي سري د لاسته راوړلو لپاره او ورڅخه البته کار اخیستل کیږي ګټه اخیستل کیږي چې د امونیا ګاز چې خپل په عین وخت کې کچري وګورو یو کیمیاوي سره ده کولی شي چې د نباتات لپاره ډیر مهم او اړین وسی د نباتاتو لپاره البته موږ او تاسو په عادي حالت کې کچري وګورو د سپین کوټ په نوم سره البته داسې کیمیاوي سري لرو چې نباتات ته ورکول کیږي تر څو نباتات وده نمو وکړي او البته میوه او دانې چې شکري مشاو تاسو ته پلاس راکړي البته کولای شو چې د نایتروجن عنصر څخه خپل کچیرو ګورو د هوا له نایتروجن څخه کېدای شي چې شو سي استفاده وسی او همدارنګه کېدای شي چې د نایتروجن عنصر د نباتاتو د غذایی مواد لپاره یا البته د نباتاتو لپاره د هغوی د غذایی مواد او مهمو توکو څخه البته نایتروجن عنصر وشمیرو او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو د نایتروجن مرکبات چې دي خپل په ځانګړي توګه کېدای شي چې یو هم چې موږ تاسو ولوستل شو تیزاب و چې کېدای شي د شوري تیزاب څخه البته د باروتو په جوړولو کې د چاودیدونکو توکو په جوړولو کې خپل د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکي یا هم هغه سرسرانه کې چې ځینې وختونه موږ او تاسو کولای شو په شادي او البته په ځینو مراسمو او محفلونو کې ورڅخه استفاده کوو په هغوی سرسرانه کې کېدای شي د نایتروجن عنصر څخه استفاده وسی او یو هم ګرانو زده کوونکو د نایتروجن بل مرکب چې موږ تاسو د سپین زرو نایتریت یا هم سیلور نایتریت چې وویل د همهغه مرکب څخه د نایتروجن د کولای شو چې موږ تاسو خپله په عکاسي کې د عکاسي په جوړولو البته کې په همهغه وسایلو کې کولای شو چې د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو او یو هم ګرانو زده کوونکو خپله مایع امونیا چې د یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنی د تودوخې د جذبولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې شو کړو د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو په صنعت کې د امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی شو چې یوریا چې کله لاسته راځي خپله یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتاتو لپاره ډیر اړین او مهم شمیرل کیږي رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې ارزونه کې اوسو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ لومړی سوال نایتروجن څه ډول غاز دی دوهم سوال د نایتروجن کیمیاوي فعالیت څومره دی دریم سوال ګرانو زده کوونکو د نایتروجن لاسته راوړل په یو کیمیاوي معادله کې وښایاست من نن ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه تر بیا راتلونکي لوست په شی چاري ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنی ګران زده کوونکو هله لرم چې ټول به جوړو او صحت مند بیات زه دینا صالحی تاسو ټول ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوستش راغلاست وایم هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی ګران زده کوونکو زموش او تاسو نن نه ورځی درسي موضوع ده د عنصرونو دوره ای یعنی تناوبی جدول چې د یو لسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري د عنصرونو دوراني جدول او خواص مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو یو لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو اگران زده کون کو تر اوسه پوری کسه هم او تاسو ویلې دي یو سل اتلس عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي چې په هغوی کښې دوه نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونې خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ور زیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا یې وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو په 1860 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف شوي نه وو تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې شوي وو. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته شوي وو چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای، نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه، نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې یې هم له منځه ولاړلې، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 8 پریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګرانو زده کوونکو په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبر ورونه یو شان نه دی. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 8 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی شو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه شو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب شوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب شوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب شوي او ځای پر ځای شوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی شو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوګونې خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیوم او فرانسیوم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کې ویشل کیږي وینو چې په آخري مدارونو کې دوی یو الکترون لري. په دې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو ویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوی یا هم یا جوړ شوی دی. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دویم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوی وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي، چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېدي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولای سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی فهم د تودوخې او د برېښنا د تیرول خاصیت ډېر کم پکې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور، همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځانه شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښيي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورتهوالی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودل، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم تر سره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کېږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه وایي، لکه ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کولو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لښت تیرونکي دي، د سطح کولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څه سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځته راغلی؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بجو رو او صحت مند بیاسته. زدیانا صلحی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوسته شراخ لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړی. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسی موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملونه، چې د 15 صفحې څخه پیل پر 23 صفحې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د مخه د عضوي مرکباتو فزیکي خواص او ډولونه ولوستل. په تېر لوست کښې په همدې اړه موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کړل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د فزیکي خواصو سربیره دوی هم کیمیاوي خواص هم درلودل. اوس راځو موږ او تاسو د عضوي مرکباتو تعاملونه وایو. که چیرې یوه منه یا یوه کیله چې خپل دواړه میوې دي، تازه میوو د جمله څخه شمیرل کیږي، که چیرې په آزاد هوا کې پریښودل سي او وروسته له یو څه وخت وروسته هغوی خپل رنګ یو څه بدلون او تغییر راولي، یعنی رنګ یې تغییر وکړي، که چیرې دغه بدلون